د مشال ریډیو روانو خبرونه کې د خپل کوربه اسلام محمد سلامونه مننه وخت سهار 10 بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کوهستان کې د یو گاڑی د اوبو کندې یا نالیتا پرې وتل او هم دغه راز په افغان سوله باندې تازه معلومات هم تاسو درکوو او په سواد کې د یو سندرغاړي وجل شوی دا په دغه اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو. په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې خپرونې هم لرو، خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شیرم به د مشال خبرونو سره ټکی. په کوهستان کې د سورلو یو گاډی د اوبو نالۍ ته غورځېدلې چې پکې 30 کسان وژلې شوي. په قطر کې بعد افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د نهم پړاو خبرې نن بیا پیلېږي. امریکا د ایران د تیلو په یو ټینکر او د هغې په کپتان بندیز لګولې. د بر کوهستان د پولیس چارواکي وایي چې د تحصیل کندیا په باغړو سیمه کې د یو پل د ورانېدو له کبله د سورلو یو گاډی د اوبو نالۍ ته غورځېدلی چې پکې د څلورو ښځو په ګډون 30 کسان وژلې شوي او 9 نور ژوبل دي. د کوهستان د ډي پي او په دفتر کې یو چارواکي منهاج الدین نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ د غرمې 2 بجې رامنځته شوې. تر دا مهال د 30 کسانو مړي راویستل شوي او د نورو مړو د راویستو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره دا ډاټسن گاډی په 100 فوټه ژورې کندې ته غورځېدلې، نو ځکه د مړو راویستو کې مشکلات دي. د چارواکو په خبره د سورلو په دې گاډی کې 46 کسان سوار وو. منهاج الدین مشال ریډیو ته زیاته کړې د دې لپاره په داسو کې د امدادي کاروایانو مرکز جوړ کړل شوی. یاد سیمه د کوهستان د مرکز داسونه 70 کیلومتره لری پرته ده. چارواکي وایي چې په ورغزو، کورما او هنګو کې د پولیو پر رد د ساسکو ورکولو د کمپاین پر مهال 100,000 ماشومان د ساسکو نه بې برخې پاتې شوي. د چارواکو په خبره د یادو سیمو ولس د احتجاج په توګه خپلو ماشومانو ته د ساسکو ورکولو نه انکار کړی. دا خلک په ورغزو کې د تیرې 1 لسیزې نه د زیات د یو روحاني مشر میر انور شاه د مزار د بندېدو پر ضد احتجاج کوي او غوښتنه کوي چې دغه مزار دې د زیارت کوونکو لپاره پرانستل شي. تیر ماښام مشال لیډیو په خبرو کې د ورغزو د صحت د څانګې مشر ډاکټر نواب علي وویل چې د ورغزو په کلایه کې 15 زره ماشومانو ته د ساسکي نه دي ورکړل شوي. هغه وویل چې په دې لړ کې ځایي ولس سره د جرګو له لارې خبرې اترې روانې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د مخادره موادو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی قانون جوړ کړی چې تر مخه یې د نشه یي توکو د کاروبار کوونکو لپاره د مرګ یا د ټول عمر د بند سزا تجویز کړل شوې ده. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د دې قانون په اړه وویل
چې کوم خرصولو والا دین آئی لپاره ډیت سینټنس دی. آئی سوالی سره اول بنګ ویلو چې دا 7 ایئرز پورې به د دې سزا به وي. خو آئی کې دا ده چې یو سړی سره 2 ګرامه ملاو شو، یو سره 10 ګرامه ملاو شو، یو سره 6 ګرام، نو ټول لپاره یو شانتي سزا. بیا په کې دا چې سټوډنټس پکې هم انوالو وي، نو آیا که سټوډنټ ته 7 ایئرز سینټنس ملاو شو نه به څه کوي؟ بیا دغه پورا کیریئر به تباه شي. نو دې وجه نه موږ آئی کې امینډمنټ دارا اوسل چې 7 ایئرز پزې اپ ټو 7 ایئرز دې کې مطلب 2 میاشتې هم کېدی شي، 2 کالم کېدی شي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د دې قانون منظوري ورکړې ده او تېره ورځ دا قانون د خیبر پختونخوا گورنر ته د حتمی منظورۍ لپاره استول شوی دی. د سوات پولیس وایي چې تېره ورځ د منګوري په بڼ سیمه کې سندرغاړي ثنا خان خپل ورور په چړو وهلی او وژلې ده. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د سوات د پولیسو ډي اس پي ظاهر شاه وویل چې ثنا خان د پیسو په معامله وژل شوی او زیاتوي
جنه په خپل خلو راپورټ کړی دی چې یاره د بسکلې ته مونږ تلو ته پروګرام واغېله، 5 بجې واپس رالو او زه سملاستم داسې 6 منټه 6 بجو ټیمو چې دې دارور چې زما دې قاسم زمونږ کړه شپه وه چاړې راواغست او دې په واده خبرې کولې. ښه ټیک ټاک بیا په پیشن دوران کې چې کم دی نو دا بیا مړه ده.
پولیس وایي چې د ملزم پر ضد د قتل مقدمه درج کړې شوې او تفتیش روان دی. څو میاشتې مخکې په یاد سیمه کې سندرغاړي مینا خان هم وژلې شوې وه. بلخوا په تیرو څو کلونو کې د پښتو ژبې یو شمېر خزینه سندرغاړي لکه غزاله جاوید، ایمن اداس، رابعه تبسم، سنبل خان، کرشما شهزادی، بشرا، مسکان او ریشم خان وژلې شوې دي. په قطر کې د طالبانو ویاند وایي د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ خبرې بنن لسره پیلېږي. سوهیل شاهین تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه خبرې د جمعې په ورځ ځنډېدلې وې او تمه ده نن به دوی د یو ممکنه توافق د بشپړېدو خبرو ته دوام ورکړي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې د اګست د میاشتې پر 22مه پیل شوې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پرون په ټویټر لیکلي چې له سلمی خلیلزاد سره په پرونیو خبرو کې ملا عبدالغنی برادر هم ګډون درلود. سوهیل شاهین لیکلي چې پر مهمو ټکو پرمختګ شوی خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د امریکا یو سرتیری په افغانستان کې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په بیان کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې یو سرتیری د تیر دیارت په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوی. د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه نور تفصیل نه دی په ډاګه کړی، خو نیوزویک مجلې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې وژل شوی پوځي د امریکا د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو غړی و. او رسده خبر ده چې امریکا د ترهګرۍ ضد قانون له مخه د ایران د تیلو په کشتۍ ادریا دریا یو او د هغې په کپتان بندیزونه لګولي. تېره ورځ د امریکا د خزانې وزارت وویل دا بندیزونه یې ځکه ولګول چې دوی باور کوي دا کشتۍ د شام په لور روانه ده او په دغه کشتۍ کې بار 2.1 میلیونه بیرله ایراني خامو تیلو نه به د ایران انقلابي ګارډ او قدس فورس ته ګټه ورسي. وزارت زیاته کړې چې د تېرې ورځې د اجرایه حکم له مخه د ادریان دریا یو کشتۍ کپتان اکلیش کومار هم د دې بندیزونو په زمره کې راغلی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال لري ورزل شي مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په کوهستان ضلع کې یو ګاډی د اوبو کندې یا نالۍ ته پرېوتې چې پکې یو شمېر کسان مړه شوي. افغان حکومت په دې هېواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د څرګندونو هرکلی کړی. پرون په سوات کې د وژل شوي سندرغاړي ثنا خان پر مرګ یو ادیب وایي.
دا زمونږ قانون د پښتیا ځکه چې هنرمند شي کله چې سړی شاعر شي یا هنرمند شي هغه بیا د ځان نه هغه قانون.
په ورګزو کورما او هنګو کې شاوخوا 1000 ماشومان د پولیو د څاڅکو نه بې برخې پاتې شوي. د پولیو مخنیوي او چارواکي وایي
دا ویکسینیشن دا حلال دی، دا د ماشومانو د مستقبل د بچاو لپاره دی، دا د پاکستان قومي پالیسي ده. د یو ماشوم د زندګۍ قیمت نه سړک دی او نه بجلی ده او نه بل څه داسې شی دی.
د خبر پښتونخوا اسمبلی د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون منظوري ورکړی چې له مخې یې د نشه یي توکو خرڅونکو لپاره د مرګ سزا هم تجویز کړل شوی.
دا دی چې کوم خرڅولو والد نه ایده لپاره ډیت سینټنس.
او د نن په ادبي خبرونه باختر ستوري کې له شاعر متي الله تراب سره هم مرکه لرو.
بیګا دی په کشمیر مخ د لیوانو حمله شوی، غزمت په بارخو هندي باڼه زی او راځي، او دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، کوسه ته د چم مالت واړه زی او راځي.
لمشال رډیو سره اوسې ستاسو لپاره نور هم موضوعات لرو. رازو لومړی موضوع ته اوردونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې یو ګاډی د اوبو یوې کندې یا نالۍ ته پرېوتې چې پکې 40 کسان مړه شوي. د 4 کسانو مړې راوستل شوي دي. په دې پیښه کې 9 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي دا ګاډی پرون د جمعې په ماښام د بر کوهستان تحصیل په کندیا سیمه کې د یو پل ماتېدو له کبله پرېوتې. پر دې اړه مو لږه شېبه مخکې په سوات کې له خپل خبریال نیاز احمد خان سره خبرې کړې. راځئ چې بیا ورته وګورو.
د کوهستان اپر کوهستان علاقه ده. دا وی چې کوم پولیس مشر دی دا وی د دفتر څخه جاری کړی شوی بیانیه موثر خبرې مو شوې چې د کوهستان تحصیلي کندیا علاقه ده بګورو سیمه ده. هلته کې یو ډاکټرنو چې پای کې مقامي خلک سپاره شپږ 10 کسانو دغه غریزه سیمه ده. دا د داسو چې کوم مرکزي د کوهستان ځای دی دا غل 10 کیلومتره لري دی. هغه کې شپږ 10 کسانو هغه خپل کلو ته اسانه کېدل چې پای کې ماشومان زنانه لوی کسانو واړو او دوی چې دینو د د ګلو په مقام سره یو پل مات شوی دی او لاندې بیا په سونو ژورې کندې ته ګاډی غورځېدلی دی. کسان چې په لاره پاتې شوي دي څه چې دی نو دا د غورځېدلي دي. په پلو توګه صرف څلور مړي د هغې نه راویستل شوي دي. څلورویشت کسان پای کې پاس رسېدلي دي. څلور زنانه پای کې شامل دي. دوی کې پولیس سره خبرې وشوې او ضلعي انتظامیه سره هغوی وایي چې ضلعي انتظامیه پولیس هغه ریسکیو یا د هغې امدادي کاروایو ته ورغلي دي. هغه ځای موجود دي هلته کې موبایل کار نه کوي. هلته کې نور څه کمیونیکیشن نشته. دې وجې ته چې بېرته رابطو کې چې ځای نو تاخیر دی او هلته کې امدادي کاروایې روانې دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنې مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پلکم پنځو بچو
اردن کو مشال ډو ته غوږ سه لدمې مخکې تاسو زمنګل خبريالو نیاز احمد خان ورول چې د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې یو غاړې دو بو یوه کندې یا نلې ته پریوت چې پکې څلېش کسان مړ شوی دي. اوس رازودی تا چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بنو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې خبرې نن شنبه د اګست 1 بیا پیلېږي. دا د خبرو نهم دور دی. په دې اړه مو لږ شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې شوې. راځي چې بیا ورته وګورو.
معلومات خو یو مشکل دی چې اوس طالبان ډېرې خبرې نه کوي. د امریکا سره هم خاموشي وي. البته 13 ورځ خو طالبانو سوی چې دوی آرام کړی وو او خبرې نه وې. دوی د ورځ وا خپل منځي دې خبرې شوې وي. البته امریکا سره نه وي شوې. نن 9 بجې د طالبانو ترجمان په خپل ټویټر باندې لیکلي دي شاین چې نن خبرې کیږي. زما خیال دا چې سو مشکلات شته چې تر اوسه پورې د دې داونه به ودو چې هر ورځ به د طالبانو ویان دا خبره کوله چې بس ښه زیرې د افغان ولس لپاره لري. لیکن هغه زیرې تر اوسه پورې خلکو نه دی اورېدلی. نو معنی دا ده چې څه مشکل شته. البته دا مشکل او چې کوم ځای کې دا مسله ولاړه ده ولې دغه پاتې ټکي ځکه اکثر به د پاتو ټکو خبره کېده چې پاتې ټکي ځینې پاتې دي. لیکن هغه پاتې ټکي نه خو خلکو سره شریکوي.
دا طاهر خان زموږ همکار په اسلام آباد کې تاسو ته معلومات درکول چې نن شنبه د اګست 1 باندې بیا په دوحه کې د افغان سولې خبرې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي کله طالبانو سره هوکړه وشي هم نو په افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. نوموړي د اګست پر 9 له فاکس نیوز ریډیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتېرو شمېر 8600 ته ښکته کړي او تر هغې وروسته به بیا نور تصمیم نیسي. د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د زرګون امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیر ورځې د څرګندونو هرکلی کړی. خو طالبان چې له امریکایي لوري سره په قطر کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې مخې ته وړي وایي د دغو خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول دي، نه یې د ځواکونو کمیدل. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو چې ویلي دي له طالبانو سره د یو توافق په صورت کې به هم زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي هرکلی کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ له فاکس نیوز امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او په دې هیواد کې د دوی حضور به په شرایطو پورې تړلی وي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د ټرمپ پریکړه پر ځای او معاصره ځکه ده چې له تېرې یو کال راهیسې چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې روانې دي په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس مهم دی.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک دوره بسیار مهم.
خغل صدیقی وی د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنې تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د طالبانو د دوحه د دفتر یو غړي چې له امریکایي لوري سره په خبرو کې برخه لري او د دغو خبرو حساسیت ته په پام سره نه غوښتل نومې واخیستل شي، وویل چې د ټرمپ دغه خبرې د روانو خبرو پر فضا ناوړه اغیز لرلی شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په شال لډیو ته غوږ سه اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي په سوات منګوره کې د اګست په 10مه پیغله سندرغاړي ثنا خان خپل ورور د پیسو په سر په چړو وهلی او وجلی ده. پولیسو مشال لډیو ته ویل چې د ملزم پر ضد د قتل مقدمه درج کړی شوی او پلټنې روانې دي. بلخوا د وجل شوی سندرغاړي خپلوان وایي چې د سیمې سندرغاړو ته تحفظ نشته. نور تفصیل د مشال ډو خبريال نیاز احمد خان کوي.
د منګوري خار ډي اس پي ظاهر شاه وایي چې بن محله کې 13 ورځ پاړس کلنه سندرغاړي ثنا خان د هغه ورور په چړو وهلي چې وروسته روغتون کې سا ورکړو. دوی وایي چې د وجلې شوی سندرغاړي ملزم ورور قاسم تښتېدل او د هغه په ضد کاروي روانه ده.
جنه په خپل خوله رپورت کړی دی چې یاره د بسکیلې ته مونږ تلو ته پروګرام واغېله، 5 بجې واپس رالو او زه په سملاسته ما داسې شل منټه شپږ بجو ټیمو چې دې دارور چې زما دې قاسم زمونږ کړه شپه وه چاړی راواغست او زه پی ووالم خو خبرې کولې ښه ټیک ټاک آپریشن تھیټر کې چې کوم دی نو دا خدای خبر چې سیچل بشوي خو بیا په آپریشن دوران کې چې کوم دی نو دا بیا مړه ده.
پیغلی سندرغاړي یو رشتہ دار خورشید خان زیاتوي چې بند کې دا وخت هنرمندان او سندرغاړي په کمیدو دي، ځکه چې سو میاشتې وړاندې هم دغه کوڅه کې مینا نومې سندرغاړي خپل خاوند د رقم په سر وجلې وه، دغه رنګه ثنا هم د رقم په سر وجلې شوه.
دا جزانان دي په سرکار ته دا درخواست چې په کار دي چې د خلکو سره مهنتو کې داخله کا چزه دي ادي خلکو سوکشتینه ادي خلکو باخنه کې د اند دارونه دغه ځان پیساتی هر څه بکې کړي پیساتی ځان پیساتی کورونه بوالي هر څه پو کی مې اخر کې داخله ماشومانانو دال لیدا بس په چاړو چاکواني وې سو کی ولي زیاته وسلو شکست جواب ته پس ګوره ته پس ګوره اراوته.
خورشید خان زیاته بي چې بن محله کې زیاتره سندرغاړي او هنرمندانه د ویره ترې ښکار دي او خپل کار په صحیح توګه نشي کوله، دوی ته د دولت تحفظ ورکړي. نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
مشال رادیو ته وګورئ په خبر پښتونخوا کې یو خو له هنر سره تړلې خزی د وسلوالو او سختریزو ډلو لخوا د بریدونو او دړکو ښکار شوی، نو بل خو یو شمېر خزی سندرغاړي د خپلو خپلوانو لخوا هم وجل شوی. په دوی کې ځینې بیا داسې هم دی چې د وادنه وروستو د خپل فن یا هنر نه لاس په سر شوی دی. د دې علتونه یوازې سری د شاهین بنوري په دې راپور کې ورو.
د پاکستان او افغانستان په پښتون میشتو سیمو کې د تیری اوږدې مودې راهیسې جنگونو او بېقرارۍ یو خوا لوی ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا کلتوري او ټولنیز جوړښتونه هم مات کړي دي. د دې سره سره د تیری سمو دینا په ځانګړې توګه یو شمیر ښځې سندرغاړې د خپلو خپلوانو لخوا وجل شوې دي. په دوی کې ایمن اداس، غزاله جاوید، مینا او نیلم شامل دي. د کلتوري چارو پو او لیکوال لایق زده لایق وایي چې د پښتنو په روایتي ټولنه کې د هنر سره تړلو خلکو ته په درنسترګ نه کتل کیږي او بیا ښځې سندرغاړې خو د ډیرو چیلنجونو سره مخ دي. نوموړی زیاتوي
تر کومه ده پوه شي د دې وژنې تعلق ته نو زه خیال کوم چې دا زموږ قانون د بختیا ځکه چې هنرمند چې کله چې سره شاعر شي یو هنرمند چې هغه بیا د ځان نه د قانون خو دلته دا هم بدبختی ده چې موږ په ټولنه کې فنکار ته یا فنکار ته هغه حیثیت نه ورکوو. په دغه وجه باندې دې کله نظر لاندې پاتې کیږي نو د دې وجنه یا د دې لمن ډولونه دوی ته ډېر اسانه ښکاري ځکه د یې منداس قتل دی هغه هم د خپل رونو د لاسه دغه رون دا اوس چې په سواد کې واقع وشوه نو دا هم د هغې تسلسل دی په دې نه مخکې که فرض زمونږ وګورو سندرغاړي نه بلکې زمونږ چې د سټیج فنکاران وي هغه هم وجړی شوي
د سوات په منګور کې د اګست په 13 نیټه 14 کلن سندرغاړی سنا خان خپل ورور په چړو وهله او وی وجله لدی وړاندې د مې په شپږمه یو بل سندرغاړی مینا هم خپل خاون وجلې وه پولیس وایي چې دا وجنې یا د پیسو په سر وي او یا د غیرت په نوم د منګور ډی اس پی ظاهر شاه وایي چې د جرم نو وروستو اکثر دا خلک په خپلو کې روغ او کی او مجرم د قانون د منګولو نه خوشی شي چې په نتیجه کې بیا نورې داسې پیښې منځته راځي
دا پاکستان چې کوم قانون دی دا حدود اړ دي نسبتا موږ وایو کنه دې کې دا کوم ورشا چې د دوی سره دا اختیار اخلي چې مطلب دا دی راځینامه کول شي کوم کیسونه چې د غیرت په نوم نه پاره هو کدی راځینامه کین او مطلب دا دی چې دا چانس هغه سره بیا نشته بیا موږ پولیس پارتي شي کنه نو هغه بیا نشي بچ کېدی دا خو د کور د معمولی جګړې مګړې چې وشي په دې کې دا اختیار چې کوم دی دا کوم دغه پارٹی چې دا مستفیض پارٹی چې تم وایو دا چې دا حق اصلي د قانون په لور سره چې هغه په دې کې راځینامه کولی شي
د یادونه وردا چې د دې سره سره یو شمیر خدو سندرغاړو لکه فرزانه فریده خان شکیله ناز او یو شمیر نورو د واده کېدون ورستو خپل هنر ته شاکړي او بیا خاموشه پاتې شوې دي
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا حکومت د مخدره موادو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی قانون جوړ کړی او تیر مازیګر د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال سره په مرکه کې ویل چې د منشیاتو د کاروبار کوونکو لپاره په دې قانون کې د مرګ سزا یا د ټول عمر د بند سزا اهم تجویز کړل شوې ده شوکت یوسفزی وایي په لږ مقدار کې د نشي موادو په لرلو اهم تر وو کلونو پورې د بند سزا په دې قانون کې تجویز کړل شوې ده د خیبر پښتونخوا اسمبلی د دې قانون منځوري ورکړې ده او تیر ورځ دا نوی قانون د خیبر پښتونخوا گورنر ته د حتمی منځوري لپاره لیږدول شوې نور تفصیل په خبر د غلام بوس په دې راپور کې ورو
خیبر پښتونخوا صوبه کې د نشئی موادو د مخنیوي د ځانګړي قانون تر مخه د مخدره موادو د مقدماتو لپاره به ځانګړي عدالتونه قائمول شي او د یو کیلوګرام نه د زیاتو نشئی موادو د لرلو په اساس به د مرګ سزا یا د ټول عمر د بند سزا ورکول کیږي د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي په دغه نوی قانون کې د منشیاتو د کاروبار د مخنیوي لپاره ډېرې لوی سداګانې تجویز کړې شوې دي او په لږ مقدار کې د نشئی موادو په لرلو هم سداګانې تجویز کړې شوې دي
دا چې کوم خرصولو والدین عاید لپاره ډیت سینټنس آی سوالی سره اول بنګ ویلو چې دا 7 ایئرز پورې به د دې سزا به وي خو آی کې دا چې یو سړی سره 2 ګرام ملاو شو یو سره 10 ګرام ملاو شو یو سره 10 ګرام نو ټول لپاره یو شان دي سزا بیا په کې دا چې سټوډنټس پکې منوالي آیا که سټوډنټ ته 7 ایئرز سینټنس ملاو شو نه به څه کوي بیا دا پورا کیریئر به تباه شي او دې وجه نه موږ آی کې امینډمنټ دارا اوسل چې 7 ایئرز پزې اپ ټو 7 ایئرز دې کې مطلب دوه میاشتې کې دي دوه کالم کې دي
شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې که مارکیټ ته اوس د آیس پرنګ نوی مخدره مواد راځي نو هغه به په خپله د دې نوی قانون لاندې په نشئی موادو کې شامل وي
ګور یو خدای دې چې فرست ټایم دا بل کې آیس چې دا پکې شامل شو دا ډرګ کې راغی بل د دې قانون غټ اهمیت دا دی چې کوم ډرګ راځي اتوماتیکلی با شاملېږي چې کوم چر دا ډرګ راغی او دا غیر صرف ګورنمنت نوټیفیکیشن کې بیا ترمیم راوړو ته ضرورت نشته
د نشئی موادو په مخنیوي کارکونکو فعالانو هم د دې نوي قانون ستاینه کړې ده او په ملکن کې کارکونکو یو مدني فعال لیاقت علي سیما بوایي د نشئی موادو د کاروباریانو د مخنیولو سره په نشو په اسانه قابو موندل کېدل شي د نشئی موادو د مخنیوي د نوي قانون تر مخه د نشئی موادو د کاروبار نه په اساسو او جایدادونو جوړولو تر 15 کلونو پورې د بند سزا تجویز کړې شوې ده غلام غوس مشال ریډیو پېښور
اردن کو د خبر پختونخوا د روغتیا څانګې د اگست په 28مه نیټه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین سرته ورسوه، خو په ورکزو، کورمه او هنګو کې خواوشا 1000 ماشومان د پولیو د څاڅکو نه بې برخې پاتې شوي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په ټول پاکستان کې د پولیو وایرس 350 ماشومان اغیزمن کړي دي چې 140 پکې د خبر پختونخوا سره تړاو لري. نور تفصیل د شاهین بنری په دې راپور کې.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ورګزو، کورما او هنګو کې د پولیو پر ضد په درې ورځني کمپاین کې 1000 ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي دي. په دغه سیمو کې خلک د حکومت لخوا د دوی د یو روحاني مشر میر انورشاه د زیارت د تړل کېدو پر ضد احتجاج کوي او وایي چې تر کومه زیارت نه وي پرانستل شوی دوی به د پولیو پر ضد په کمپاین کې برخه نه اخلي. په دغه اړه بیګام مشال لیډو سره په خبرو کې د ورګزو د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر نواب علي وویل چې په ورګزو کې 15000 ماشومان د پولیو د کمپاین نه پاتې شوي. نوموړي زیاته کړې چې د زیارت پرانستل د انتظامی چارواکو کار دی، خو دوی هڅه کوي چې د جرګو له لارې خلک د پولیو په کمپاین کې برخې اخستو ته وهڅوي. لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې خلکو د خپلو ولسی، ټولنیزو او سیاسي غوښتنو پوره کولو لپاره د پولیو پر ضد په کمپاینونو کې برخه نه ده اخیستې، خو ډاکټران وایي تر کومه چې ټولو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي نه وي ورکړل شوي دا وایرس نشي ختمېدی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د ادارې یو چارواکي ډاکټر ندیم جان وایي د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره ماشومانو ته واکسین نه ورکول د نوي کول سره لویا بې انصافي ده.
دا ویکسینیشن دا حلال دی، دا د ماشومانو د مستقبل د بچاو د پاره دی، دا د پاکستان قومي پالیسی ده. دغه مسله هم غټه ده چې دوی د پولیو ایز ا بارګینینګ چپ استعمالي چې د دې لپاره هم موږ د خلکو ته دا وایو چې تاسو نورې مسلې په دې نه حل کیږي چې تاسو د خپل ماشومان د پولیو ته پرېږدئ دا مفلوج، دا به الټا تاسو ته نور نقصان درکړي. د یو ماشوم د ژوندۍ قیمت نه سړک دی او نه بجلی ده او نه بل څه داسې شی دی.
د یادونې وړ ده چې په ټوله نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس اوس هم وجود لري. د روغتیا چارواکي وایي چې روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس 350 ماشومان ځپلي دي چې 120 پکې د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دي.
او شاین بنیر تاسو راپور وړاندې کوو. او اوریدونکو، اے پی خبری ایجنس لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکیچ له وجې د کنټرول پر کرښه د آبادو کلو اوسیدونکو حالت ډیر خراب شوی. په دغو کې یو کلی چکوټی اهم دی چې د یاد کلی اوسیدونکو وایي هر ورځ جګړو او په لویه پیمانه د پوځ موجودګۍ ډیر پریشانه کړی دي. د لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
ایسوسیټډ خبری ایجنس د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په معاملات د روان فشار په تناظر کې لیکي چې د پاکستان د واک لاندې د کشمیر د چکوټی کلی ولس د هند سره په پوله د هر ورځ جګړو او په لویه پیمانه د پوځي موجودګۍ نه تنګ راغلي او د دوی حالت له هغې وروسته نور هم خراب شوی چې په هند کې د واکمن هندو کام پرستا بھارتیا جنتا ګوند د حکومت لخوا د هند د انتظام لاندې په مسلم اکثریتي کشمیر کې امنیتي سرتیری ځای پر ځای کړل او د رابطو پر ټولو ذریعو باندې قدغن لګولو. د اجانس په خبره دا حالات پس له هغې مخې ته راغلل چې د اګست په 15مه هند د دغې سیمې نیمه خپلواک حیثیت ختم کړ چې له وجې د پاکستان سره تناو زیات شو او د هند په کشمیر کې د ولس غوسه راوپاروله. د چکوټي د کلي 15 کلن کس محمد نذیر منحاس د تیر زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې هند د خپلواک لاندې کشمیر کې زموږ وروڼه خویندې وجني او نړۍ چوپ ده. د ده په خبره موږ مجبور یو چې ووایو ازادي یوازې د جنگ له لارې راتلی شي او موږ ورته تیار یو. د تیر زیارت په ورځ د پاکستان پوځ خبریالان د کنټرول په کرښه د کلي ته بیولي وو چې ورته د سیمې د اوسیدونکو حالت وښي. خبریال وایي هلته کله چې نذیر له ده سره خبرې کولې د هند د پوځ یوه پوسته لورای ښکارېده. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ بېله شوې سیمه ده، خو دواړه هیوادونه د دواړو برخو د پوره واک دعویداري کوي. په 1947 کال کې د برتانیې نه د آزادۍ اخیستلو پس هند او پاکستان په دریو کې دوه جنګونه د کشمیر په سر کړي دي. د اجانس په خبره د تیر زیارت په ورځ هند ویلي چې داسې معلومات ورته شوي چې پاکستان غواړي هند ته ترهګر واستوي او هلته د دې روان کړکیچ پر مهال بریدونه ترسره کړي. خو بلخوا د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرل آصف غفور د هند دا تورونه رد کړي او زیاته کړي چې پاکستان یو ذمهوار ریاست دی او موږ دومره غیر ذمهوار نه یو چې د کنټرول د کرښې نه به هند خواته ترهګر واستوو.
دو مجید بابر چې تاسو د ای پی خبري اجازه سم کاله وړاندې کول او اوس هم له مجید بابر د خبرونو لنډی زورو زکه چې وخت شوه لسنی بچي.
د بر کوهستان د پولیس چارواکي وایي چې د تحصیل کندیا په باغړو سیمه کې د یو پل د ورانېدو له کبله د سورلو یو ګاډۍ د اوبو نالې ته غورځېدلې چې پکې د څلورو ښځو په ګډون 43 کسان وژلې شوي او 9 نور ژوبل دي. د کوهستان د ډی پی او په دفتر کې یو چارواکي منهاج الدین نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ د غرمې 2 بجې رامنځته شوې. چارواکی وایي چې په ورغزو کورما او هنګو کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین پر مهال 1000 ماشومان د ساسکو نه بې برخې پاتې شوي. د چارواکو په خبره د یادو سیمې ولس د احتجاج په توګه خپلو ماشومانو ته د ساسکو ورکولو نه انکار کړی. د خیبر پختونخوا حکومت د مخادره موادو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی قانون جوړ کړی چې تر مخه یې د نشه یي توکو د کاروبار کوونکو لپاره د مرګ یا د ټول عمر د بند سزا تجویز کړل شوې ده. د سوات پولیس وایي چې تېره ورځ د منګورې په بڼ سیمه کې سندرغاړي ثنا خان خپل ورور په چړو وهلې او وژلې ده. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د سوات د پولیسو ډي اس پي ظاهر شاه وویل چې ثنا خان د پیسو په معامله وژل شوې. په قطر کې د طالبانو ویان وایي د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ خبرې به نن لسره پیلېږي. سویل شاهین تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه خبرې د جمعې په ورځ ځنډېدلې وې او تمه ده نن به دوی د یو ممکنه توافق د بشپړېدو خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا یو سرتیری په افغانستان کې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په بیان کې چې پرون خپور شوی ویل شوی یو سرتیری تیر دیارت په ورځ د عملیاتو پر مهال په زابل ولایت کې وژل شوی. امریکا د ترهګرۍ پر ضد قانون لمخه د ایران د تیلو په کشتۍ آدریا دریا یو او د هغې په کپتان بندیزونه لګولي.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې دوا اونیزې خبرونه لرو روښانه مستقبل او باختر ستوري. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل خبرونه ته. د نن په روښانه مستقبل خبرونه کې اوري د سکول د عمر نه تیر شوي کسانو د تعلیم یعنی تعلیمی بالغه په اړه تاسو معلومات اوري او دا هم تاسو مچی ماهرین وایي د زده کړو عمر کله هم نه تیریږي بلکې د ژوند په هر ډګر کې د زده کړو عمل جاری ساتل پکار وي. د خبرونه قربا منور شاه دی.
په روښانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړئ. د پښتنو په سیمو کې که یوې خوا ته د تعلیم کمې دی نو بلې خوا ته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کمې دي، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. دې ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500,000 نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګ زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوښتي بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرۍ نومیږي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو مشکلات کم کړي.
ما خپل انټر کړل او دا تاسو خو تقریبا ډېر وخت نه زموږ غوډینه مخکم دا تقریبا موږ وخت پخ چلوي دي او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کې خو دې دا لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سټ جوړ ما دا اراده لري چې دا سی ویب سټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په خپل باندې ټول ډیټا راځي. موږ
خپل کور نوم دې اداره کې د تعلیمي حل او زالو لپاره دوی څه تیاری کړي؟ جانان بنیرې وای
دا زګي موږ نیولې تقریبا دی او کال کې چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو دا مرګري زموږ سره چې څومره دي دا ټول د مختلف کارونو کې د لګې په کارښت کې کنه څوک رکشه چلی څوک میسره خانه کې کار کوي څوک په فیکټرو کې کار کوي نو دې کې ډېر تا سوپه ده زموږ پښتنو ته کوم مسائل موږ ته راپېښ دي کنه دې سره تعلیمي څه ځای دي دا چې دي چې بس چا په دې کې پرخ لري چا په دې کې پرخ لري نو هغه مرګري زموږ سره کوم کینی پاتې نه هغه په موږ یو سلسله روانه کړې چې تاسو لازمي سره تعلیم حاصل کړئ نو تعلیم حاصل کړئ تاسو کوم څه خپل ژوندۍ تیرول شو مخه ته ځان ته لاړ
جانان بونیری وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې میلاویږي نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې دا مهال 14 کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په حق لا جانان بونیری وای که څه هم کراچۍ کې میشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او که څنګه په دې پښتنه نوموړي وویل
بالکل دا پکې شامل ده بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی ده چې دې فزیکل باندې لاس اوچلېږي او دې هغه حروف وي یعنی چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژنو چې بیا دغه نه باید کوم د پښتو چې کوم حروف دي هغه بوده بیا دغه بوده بیا پېژنګلو بیا دغه نه بل به دې د سلسله روان شي بیا په پښتو کې لیکل کې پښتو کې لوستل هم بیا کوي.
جانان بنیری وای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل
دا ټول شخصوم له مرګ له موږ سره سبق وي تقریبا دې ټول غسنه څخه خرڅ په ځان باندې منلې دا او غي دا خرڅم راکې هم د کوم چې استادان دي لاول خو ته زخپل چې کوم دې لګي ناتې مو سبق وته خېمه بیا نور مرګ لري دا نن دې توا روزه زمون ته مرګ لري چې کوم نه راغلي دي دا یې کې پروفیسور ته دې بل سکول پرنسپل دې هغه مله غلي لګي ناتې مو ته دې لګي دا دې سلسله کې موږ سره باندې تړلې وي کنه راځي وخت وخت دې راځي ته خپل سبق وي زه ته خپل خېمه یو بل مرګ لري زم هغه راځي هغه مکمل خپل ټایم ورکې 2 غنټې دې ته راځي لګي وتا سبق وته خي.
جانان بونیری زیاتوي چې کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړې. نوموړي نه مو پوښتل هغه تعلیم یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بې تعلیم خلکو لپاره څه کولی شي. هغه دا پیغام لري
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناس کوم دا کار شروع کړی دا یو خطر لري کله او ډیر اسانه طریقه دا کچلې غیم په دې طریقه باندې خپل مرګستیا کې دا کین او دا سوچ پدې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرړې دا ګټه خبره دا او دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږه تعلیم نه اترې کړي وږي ځان سره کین او غیتا دا سلسله روانه کین ځان چې دا کوم د پرړې خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بې تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیمي بالغان سلسله چلوي. وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د روښانه مستقبل په خبرونه کې دا ونه د سکول د عمر نه تیر شوی کسانو د تعلیم یعنی تعلیمي بالغان پاړه معلومات درکو. ماهرین وای د ستکړو عمر کله هم نه تیریږي بلکې د ژوند په هر ډګر د ستکړي عمل جاری ساتل پکار دی. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د مرکز ته د ستکړو لپاره راغلي یو ځدکونکي د ځان په حق لوي
زمانو محمد صادق جی او زما تعلق ضلع شانګله سره ده او زه د لانډي کې پاتې کېږم د سینجی رکشو سپیر پارت دکان چلوم. ما مخکې تقریبا دویم پورې سبق ویلو بیا ما پریښه او هغه نه پس موقع نه برابرې ده کورس مجبوریا نه ضرورتونه او غریبي وا سره هغه د وجه چې ته موقع مخکې برابر نه شو.
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
دا چې واخ چې اوس ما سپیر پارت سره مستلې سره زموږ تعلق او بل دې مدا د لیکلو سره مدر واسطه او هغه هم صحیح طریقے سره پویډو بنا نو ډېره پریشانی وه او ډېر بد خواهش وو چې زموږ د چرته داسې موقع برابر شي چې کم از کم مونږ مخکې چې مونږ زما اوس بچی دي هغه درې بچی دي زما هغه کل وې هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وایي صحیح حساب کتاب دی خبر باندې نه پوهېدم چې ښه کوي بد کوي.
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز زده کړو ورته څه ګټه رسولې او که څنګه په دې حق له نوموړي وویل.
زما جی ډېر سال عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما لستلم صحیح نه شو لیکل هم نه شو اوس چې ما دلته دا تعلیم شروع کړی دی زموږ ملګرو جانان صاحب دغه په توسط باندې نو هغې نه پس مونږ لکه ډېر ډېره فایده شوې ده خپل هم مونږ ته فایده شوې ده خپل بچو هم سبق چې کوو هغه هم مونږ ته فایده ده ډېر غټ پرخ راغلی دی او ډېر زیات زما رایټنګ هم ښه شوی دی او لیکل هم صحیح سره لیکل هم شم او
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای خو دا خبره سمه نه ده.
عمر خو تعلیم سره هیڅ تعلق نشته عمر کا اویا کالو می شپته کالو می بیا هم فیدر سی کا خپل بچی لوشي هغه نه پس هغه نسی می هغه ته فیدر سی نور نور خلکو ته خونه کولای شي ښه خبره کولای شي ښه لاره خودل شي سبق ورته ویل شي نو لکه ډېره د عمر سره خو دې زه کوم زما خو چې څوک زما دا आवाज اوري نو زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې په هیڅ تعلق هیڅ مان نه لري او څومره هم دغه نو تعلیم کوشش کول پکار دي چې څنګه څه تعلیم حاصل کړي څومره هم کېږي.
نوموړی وای په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیمي بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل.
جی زما نوم زاهد رحمان دی سوابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی رکشا چلوم. مشکلات موږ ته ډیر زیات وو تعلیم کې خو رښتیا خبره ته کوم چې اول به مطلب خپل بچو سره هو دوم خو زما د خیر درې بچی ادارې ته پته نه و چې د سکول کې څه وایي څه نه وایي څه څنګه چل دی او څنګه نه نو اوس هغه څنګه پور کې دا وایي چې لکه دغه ورکوه سبا د پاره به ډېر اسانی څنګه چې اوس موږ لکه کړیږو مطلب نو بورډ دا کولې شو نه اسانی څه پته نه لګي.
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې یې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي
کله نه چې دا درې سلور میاشتې دلته موږ پړایي لګ ډېر سمجھ کراله نو کروڑ باندې ته بورډ موږ پړاو دی بدرو میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب څه اردو لګ ډېر سمجھ ته راځي وکړه اول نه موږ نه خلدي شو اوس افسوس کوم خو الله پاک لا کلا شکر دی چې دې دور د دغه روان کړو زموږ سره لګ ډېر کوشش ته چې ان شاء الله سنا څه به زده کړه وکړو کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکلی شو اول باغ نوم هم نشي لیکلی او مطلب اردو کا صدا سی دغه کو پڑھول شو دې له پون ځان امر ممبر پہ چندې شو دا.
زاهد رحمان چې د 15 دیر شو کال په عمر کې بنیادی تعلیم تر لاسه کوي وای زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانه وي. په کراچۍ کې د تعلیمي بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې د غلطه میشت به تعلیم پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي.
تعلیم یو داسې سیز دی چې په دغې په ذریعه باندې خلکو ته شعور میلاویږي او خاص کر دلته چې کوم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي او د دې بچي چې کوم دي نو هغه مجبورن چې کوم دی نو د کارخانو ته چې ځي نو هغه ډېر په بد حال کې دي او ډېر زیات محنت کوي او د هغې محنت معاوضه ورته هم ډېره کمه میلاویږي او ظاهره ده چې دوی تعلیم حاصل کړي دوی بس ټیکنیکل جاب سر نور سر کلیریکل جاب سر دې طرف ته ولاړ شي نو دوی ته سخته چې کومه دا ستونزه چې کومه دا به لږه اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیمي بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نوموړي نه پوښتنه وکړه په تیر عمر کې د زده کړو له وجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي.
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې بچیانو باندې به هم ښه تعلیم وکړي چې دوی لکه دې ته پوهه ورکړی شي یو خبره. دویمه خبره دا ده چې هغوی به کم از کم د دې قابل شي چې هغوی په خپل زندګۍ کې چې کوم شعبې سره وابسته دي په دې شعبې کې د لیک پړه هغه کار بچی دي نوکړی شي. بنیادی مسئلے لکه بورډ پړاول شو یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصولو نه خبرېدل یا چې کوم خلک چې دی نو لکه څه په مختلف فیکټرو کې ملونو کې کار کوي نو هغې حوالے سره کو دې تعلیم دومره ورکړی شي چې
هغه لیک پړ پکې کول شي نو هغه به بیا ډېره بهتره به شي، د زندګۍ کې به بدلون راشي.
شنواز خان وایي د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه، بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی، ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډېر ګران وي.
اوس چې کوم دا جمله روان دی دا خو لازمي خبره ده چې دا د تعلیم دور دی، د مقابلې دور دی، او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو، زما چې شعبې سره تعلق دی تعلیم سره، یونیورسټۍ کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500,000 پښتانه پاتې کېږي، په 500,000 پښتنو کې 500 کسان چې دي نه په یونیورسټۍ کې نه وي، نو مال ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم تو لازمی خبره ده چې څوک چا سره علم وي، بیا هغه ټیکنیکل وي، مختلف شعبو کې حوالے سره هغه سره علم وي، نو هغه د زندګۍ په مختلفو شعبو کې مخ وړاندې تللی شي. خو که چېرې تعلیم نه وي نو دا هم د ژوند چې زموږ کوم راروان دی د خواریتوب، هم هغه ژوند به وي لکه څوک په چوکیداری کې، څوک په چېرې فامیل کی مزدوری کی، څوک به کودائی کی، دا مسلم دا ټایپ نوکریانې به کوي. علم په بنیاد باندې موږ وړاندې تللی شو، لازمی خبره ده ډېر لپاره ډېر زیات کوښښونه کول پکار.
پروفیسر شهنواز خان وایي پښتانه که هر چیرته ژوند کوي، خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي، او دا راز به د سیالو قومونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420222 1 2 1 2 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
پدونکو مشال لړیو ته غوږ سی، تاسې روښانه مستقبل اونیزه خپرونه واورېده. اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې د بلې اونیزې خپرونې باختر ستوري د ادبي او کلتوري خپرونه ستاسو لپاره هر اونۍ باز محمد به چمتو کوي. راځي چې په ګډه ته وګورو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې بد ځنګړي انداز لرونکي شاعر متي ولا تراب سره مرکه ولرو، او په اخیره کې به په کندهار ملي موزیم کې د تاریخي آثارو په اړه معلومات هم په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د نورو پښتنو شاعرانو په خوا کې متي ولا تراب هم د خپل شعر ویلو د ځانګړي انداز لکبله په لرو برو پښتنو کې ډیر مینوال لري. په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل ورسره مرکه کړي، او په پیل کې ورزنی د ده د پیدایښت او سیمې او د ده د کار او کسب په اړه پوښتنه کړې ده. نوموړی په ځواب کې وایي:
تاسو ته معلومات دی زه د ټول افغانستان یم او د ټول پښتونستان یم. په یو ځای لاس کېدو نو ما د بل ځای خلک ډېر خطروانه کوي، په لحاظ ټوله کې وایي د افغانستان یم او افغانستان زما دی. مصري یم، پالیسکار ده، د ویلډنګ کار کوم، دغې نه لاسته راوړنه لرم.
لڅ وخت راهیسې شاعری کوي، او تر اوسه مو څومره شعرونه په کومو فرمونو او قالبونو کې ویلي دي؟
غزل ډېر خوند راکوي، خو خپل مې په وسط رسیدي الخل صاحب. بل چا ښه شعر چې واورم او زړه مې ورته تخنیږي. نظم ډېر وایم، البته داستان هغه موضوع پکې ښه ځایږي، ازغاستم پکې کېږي، بغاوت هم کېږي، بیرته خپل موضوع ته سړی راځي. نو ما خپله نظم کې لږ منډه ښه کوی شم، کنه د بل غزل مې خوښ دی.
قدرمند تراب صاحب، اورېدونکي به خامخا ستاسو د شعر اورېدلو تلوسه لري.
ما مخکې الوخیل صاحب مثلا تاسو ته وویل چې زه په دغه کې غزل مې ډېر خوښېږي، خو خپله مې په دغه بره وس نه رسېږي لکه څوک څوک. نو د غزل ګوټې ټوټه وه: بیګا دی په کشمیر مخ د لیوانو حملی شوی، گزمت په بارخو هندی باڼه زی او راځي، او دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، کوسه ته د چم مالت واړه زی او راځي، اشنا د لورګین سره ما تیغ ګرځوه، ځکه بوی شوی رکیبان د شپې شکاڼه زی او راځي، چې څوک د پروګو د محبت لاسونه اچوي هم دی پستو لاسونو کې چاړه زی او راځي. سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړه، په شین کمیسي سپین ستوري راڼه زی او راځي، رازم علی بیاشنه لپټا تاو کا تاو قدم لانا تر سنگ د مایون زلمی کانه سی اوراسی
خغلی متی الله تراب تاسو د شعر ویلو یو ځانګړی انداز لري څه فکر کوئ چې د شعر اورولو پر مهال د شعر د شریعت سره د شعر اورولو انداز څومره اغیز شیندلی شي
نو دغه انداز چې کوم دی تاسو چې کوم زیاته مهرباني وکړل دا زما په واقع نه دی دا کوم حرکت شعر راځي په استرا زما په واقع نه دی تاسو ګورئ هغه وخت پورې دا دغه قوم غلی ونی مینه دا وړي دغه خلکو هغه احساس دی چې کومه ماته راکړي یا زه د خلکو نوم هغه وخت بیا ډیر په واقع نه یم
تراب صاحب شعر پیژندون که وایی چه احساس، عاطفه، تخیل، فکر، استعاره، کنایه او تشبیهات دخش شعر مهم توکی دی نکه شعر پا کم شعر که دا توکی نوی او یا دا پا که کمرنگی بیا نتاسو اغا شعر تا پا کم نظر گوری
زیاد وقت ورونه مخلی توکی استعمالی تاسو ایم شکر ساس فرما خم تیریگی بار بار چی اوچا پیشخوند ویلی پا استلاح یو غزل که بیا بل راخلی بیا بل راخلی بیا بل راخلی اگه کم کیفیت چی دا غیل دا غیل نووزی او زخپل دا تاسو بخی میرمانیو که خپلو خبرو که زد نظم دا ویلو زند خپل کارکتر لرم آو پا غازو گی او شاید یو نظم مشاله بل تاورت نه په بل چا باندې ترخید نه کوم کوم ورونه چې کم کم بریالي غزل لیکي یب کی هغه بل بیا بدل را پیدا کوي
تراب سے کله چې تاسو د مشاعری په ولو یو غنده کې شعر وایي او دا وریدونکو لګانو احساسات او ولولو سره مخامخ کیږي او دا طبیعي ده چې تاسو په شعر کې هم دا څه شته په ما غشي بو کې تاسو څه احساس کوئ
دا سپیکر کومه دغه د کوم ورونه چې ماته یو وخت دغه شې کوم دا کوم خلکو چې دا درا کولو دغه شې ماته مسلوخ ښکارې دو بلکې یو چا په یو غړډه کې سازه شو کې چې تاسو پراب ته داد مو ورکوي چې د څه ویل شي کې نشول دا تاسو داد چې تاسو مو دا شې مو تر دغه ځای پور رسولې دي نو تاسو یې کې نو کې ما نیم نظم ویلې هغه خلکو هغه لاسونه کنټرول نه شول کوم مرګري شي هغه کول ده بیا هم درته په خپل ولس باندې تکیه کوم د خپلې ژبې په وینکو باندې تکیه کوم چې داسې ژبه لرم داسې ژبې وینکو لرم ډېر خوندي احساس وم ډېر د خپل قوم او د خپلې ژبې نه او د خپل ولس ډېر راضي یم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د افغانستان د کندهار ولایت په ملي موزیم کې صد پاسه 800 بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په موزیم کې داسې آثار هم شته چې تاریخي قدامت یې د میلاد نه مخکې 2000 کلونو ته رسیږي نور تفصیل په ریپورت کې د افغانستان د کندهار ولایت په ملي موزیم کې دا مهال 801 سلویخ بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د باختریانو، کوشانیانو، بودایانو او اسلامي دورې پورې اړوند دي د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شته چې تر میلاد 2000 کال مخکې تاریخي قدامت لري د ده په خبره د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندنو په نتیجه کې نور هم غني شي
اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې ښایسې په هغه کې سپړنې یا کیندنې پیل کړي دي چې موږ هیله مند یو چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هماغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې اثار ولرو او هغه به راودل تبه د ریدونکو او مختکشیو ترسو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غنی موزیم چې د افغانستان په سطح یو تاریخي او لرغونی موزیم او پیژندل سي
عبدالشکور سپان زیاتوی چې تاریخي آثار سره تر پخوا د خلکو علاقه زیاته شوی هر ورځ د تاریخي آثارو په لزګونه مینوال کندهار موزیم لیدنه کوي
تقریبا 800 قلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ یې بهرني لیدونکي هم راځي
د تاریخي آثارو مینوال بیا د موزیم د ساتنې او لا غني کېدا غوښتنه کوي قویشه او بخمامت په دې اړه وایي
ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه د کندهار د ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینې چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي
زما غوښتنه دا ده چې خلق راسی در جامعه موزیه سر کمک کنم و که نور پر مختاگون داغ تور کنم حکومت سیم داغ خواسته دم خلق سرم داغ خواسته چه در جامعه ساتن نوی که آبیا تو پر مختاگوار کیا
دکندهار میلی موزیم پدیار لس و دو تیل مریز یا دو زر سلورم میلادی کال پرانستل شو چه تیر کالی طول آثار دا افغانستان دا لرغون پوخانو لخواست او تاریخی قدامتی معلوم کرده شو. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
پردیسان مکه را پکل مسافر دی سلام کرے او د سورلی او زړه کړنا او مسافر پردیسان مکه را پکل مسافر دی سلام کرے او د سورلی او زړه کړنا او مسافر.